السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د سندرو خپرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژلی دی. دا خبري برخه وروسته راځي، خو اوس د خپرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری یې کابل کې وژلی دی. ښاغلی بایدن په سپینه ماڼۍ کې وویل
The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader.
امریکایي چارواکو ویلي پر نوموړي د یکشنبې په ورځ د کابل په شیرپور سیمه کې بی پیلوټه الوتکې بریت کړې ده. دا سیمه د ارګ باندې او د امریکا له سفارت سره یوازې 200 متره واټن لري. طالبانو د غبریت ته خبرګون خودلې او د دوه هېد تړون او نړیوال اصولو ښکارا سرغړونه یې بللې ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې نه دی ویلي چې بریت کې رښتیا هم د القاعده شبکې مشر هدف ګرځول شوی او کنه. دوی دومره ویلي چې بریت پر یو هستوګنی سکور باندې شوی دی. ځینو لویدیځو رسنیو له هغې ډلې مل آنلاین راپور ورکړی چې الزواهری د طالبانو د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی اړوند کور کې اوسېده. د پاکستانی پلاوی او پاکستانی طالبانو خبرې په کابل کې پای ته ورسېده. پاکستانی پلاوی پرون بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی. د پلاوی یو غړي ازادي راډیو ته ویلي چې په آزاد فضا کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې وکړي. د پاکستانی طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پښتونخوا ایالت د قبایلي سیمو د الحاق لغوه کول یاد شوی دی. په کابل کې د چین سفارت افغان سوداګرو ته د ویزو د صادرولو لړۍ پیل کړې ده. دا خبره د طالبانو یو ویاند احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې د افغانستان سوداګرو یو لیست د چین سفارت سپارلې او هغوی له دوشنبه افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکولو پروسه پیل کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي روان کال تر دې دمه له 15 میلیونو افغانانو سره مرسته کړې ده. دا خبره د WFP په یو اعلامیه کې پرون شوې. ځینې د مرستې د کار په بدل کې ورکول شوې. او د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د ایرلند په وړاندې د شلوریزو سیالیو لپاره ښه لوبډله انتخاب کړې ده. د بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده د ایرلند په بلفاست ښار کې له کوربه سره 15 شلوریزې لوبې وشي.
یو مناسبه لوبډله ټاکل شوې ده. افغان کرکټ لوبډله به ډېر ژر له کابله د ایرلند په لوري سفر وکړي.
بورډ داسې وخت د کرکټ د دې لوبډلې لورتیا یادونه کوي چې په فیسبوک او نورو خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو د ټیم په غوراوي باندې انتقادونه کړي دي. په ټیم کې چې محمد نبی مشري کوي ګڼو ځوانانو او ترڅنګ د راشد خان په څیر مشهورو څیرو ته ځای ورکړل شوی. د ایرلند او افغانستان اولنۍ شلوریزه لوبه د اګست په 9 ترسره کیږي. او دونکو که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ azadiradio.com. لکه څنګه مو چې مخکې درته ویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه اورئ. خدا خبرونه لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د کابل په شیرپور سیمه کې لبریده دوه ورځې وروسته امریکا اعلان وکړ چې دغلته د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری په نخښه کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن څو ساعت مخکې په سپینه ماڼۍ کې ویل چې د ترهګرو دا مشر نور په نړۍ کې نشته.
د امریکا متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې هوایی برید ترسره کړ چې پایله کې د القاعده امیر ایمن الزواهری ووژل شو. تاسو پوهیږئ چې زواهری د اسامه بن لادن یو مشر و. دی به تل له بن لادن سره اوسېده. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې برید پر مهال هغه د القاعده دویم نمبر مشر و. هغه په ژوره توګه د برید کې شامل و. هغه د دې برید چې پایله کې یې 2009 خلک ووژل شول مسؤول و. هغه له لسیزو را په دې خوا د امریکایانو پر ضد حملې پلانولې.
پر امریکا د 2001 کال لبرید وروسته الزواهری متحده ایالاتونو ته یو لوی هدف و او د هغه پر سر یې 25 میلیون ډالر جایزه ایښی وه. الزواهری د 2011 کال لمی میاشتې را په دې خوا چې د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن نو وژل شو دغه شبکه رهبری کوله. الزواهری د مصر تبادای او پورستیو کلونو کې څو ځله د وجلو اوازې خبرې شوې دي. تیر مې میاشت کې د ملګرو ملتونو یو راپور وښود چې الزواهری د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره بیعت تجدید کړی دی. امریکایي رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې پر نوموړي د یک شنبه د سهار په شپږو بجو او اتلسو دقیقو بې پیلوټه الوتکې برید وکړ. خپلواکو سرچینو لا دغه برید په اړه او دا چې رښتیا هم الزواهری پکې وژل شوی او کنه څه نه دی ویلي. طالبانو بیا پر دغه برید غبرګون ښودلی او د نړیوالو اصولو او د دوهې تړون ښکاره سرغړونه یې بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یوه خبر پاڼه کې ویلي لومړیو کې د برید څرنګوالی معلوم نه و، خو په خبره یې د امنیتي او استخباراتي ارګانونو له پلټنې وروسته په ډاګه شوه چې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې برید و. په خبر پاڼه کې راغلی دا ډول کړنې د تیرو شلو کلونو د ناکامو تجربو تکرار او د امریکا د متحدو ایالاتو افغانستان او سیمې د ګټو خلاف عمل دی. طالبانو ویلي برید د هستوګنې پر یوه کور ترسره شوی، خدای نه دی ویلي چې څوک پکې وژل شوی یا ژوبل شوی او کنه. دا پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ظاهره د امریکا دویم هوایی برید دی چې ترسره کوي. امریکا تیر کال اگست میاشت کې چې طالبان واک ته رسیدلی وو د کابل هوایی ډګر ته نږدې سیمه کې پر یوه کور هوایی برید وکړ. لومړی امریکایي چارواکو ویل چې هغه برید کې د داعش وسلوال په نښه کړي، خو وروسته څرګنده شوه چې د یوې کورنۍ لس غړي پکې وژل شوي دي. دا چې دا برید څه پیغام لري او د طالبانو او امریکا پر اړیکو څه اغیز کولی شي، په همدې اړه مې په واشنگټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي پوښتلی دی.
دوی خبرې دي، اول دا ده چې د څو میاشتو راهیسې په امریکا کې د ملګرو ملتو په رپورټونو کې دا ویل شوي چې د القاعده په افغانستان کې ده او د طالبانو د موقف مساعده کوي چې په افغانستان کې وي، او حتی دوی هفته مخکې د ملګرو ملتو یو رپورټ وویل چې دی په افغانستان کې ده او د ډېرو خپلو غړو سره او نورو کسانو سره راشه درشه لري. دا د څو میاشتو خبره وه، په نتیجه کې دوی دغه مثلا تعقیب کړه او بالاخره چې ځای تثبیت کړه حمله یې پرې وکړله. منتها یوه خبره دا ده چې اوس په افغانستان کې امریکایي قواوی نشته، نو دا د استخباراتو یو لوی موافقت و د امریکا لپاره چې دا سړی په نښه کړه او په داسې حال کې چې نور ملکی تلفات ونه لري او غیر له منځه یوړ.
جلالي صاحب، طالبانو تل ټینګار کوو چې دوی له القاعده سره اړیکې نه لري، اوس د کابل په زړه کې د القاعده د مشر وژل کېدل به د طالبانو او امریکا او د طالبانو د لویدیځ د اړیکو پر راتلونکو څه اغیز وکړي؟
البته دا اغیز خو لري، نو هغه به وکتل شي چې په کومو شرایطو کې دا سړی له منځه وړل شوی دی، چا ورسره مرسته کړې ده او څه شرایط دي. په دې کې هېڅ شک نشته چې طالبانو په دې کې همیشه دروغ ویلي دي چې تروریستان ته ځای نه دی ورکړی یا په افغانستان کې نشته، نو دا خبره په خپله ثابتوي چې دوی په هیڅ کې صادق نه دي. او دا نثر کوي نه تاندې امریکې او د طالبانو پر اړیکو باندې، بلکې د دنیا د نورو هیوادونو او طالبانو پر اړیکو باندې اثر لري، او دا به وروسته لیدل کېږي. سیاسي منتها د القاعده په برخه کې په نږدې او لنډ مهاله او مز مهاله وخت کې په د القاعده په قواو باندې په اثرات په فعالیتونو باندې منفي اثر کوي. البته بیا به وروسته کتلای شي چې دوی بیرته خپل ځانونه بیرته جوړوي که نه جوړوي.
جلالي صاحب، نه پېږم تاسو به څومره معلومات لرئ خپل د الزواهری په اړه ویل کېدل چې په دې وروستیو کې ناروغ و، سن هم زیات و، د دې هدف ګرځول القاعده شبکې ته په څه معنا کېدلی شي؟ آیا په دې شبکه کې نور داسې مشران شته چې د دې ځایناستې شي او داسې څیرې وي چې ټولې شبکې ته د منلو وړ وي؟
فاصله بین لادن د الزواهری د القاعده مشر، نو ځکه مشر مسله دا ده چې هغه اداره کوي، رهبری کوي القاعده، او که ناجور وي که روغ وي لیدر و ده القاعده، نو ځکه اهمیت یې ډېر زیات دی. منتها فاصله دې به وخت ونیسي او څو موده چې دوی هغه بل لیدر ځان ته پیدا کړي. مګر چې هر څوک لیدر پیدا کړي، د زواهری په شان او چې د معادل د بن لادن و او دواړو په ګډه سره د القاعده دغه د تروریستي ډله جوړه کړله، دا یو دغه یو لوی او ډیر اغیزمن سیره وه د القاعده.
بله، او جلالي صاحب، روسي پښتنه کومه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوهې تفاهم نامې باندې به دغه برید او دغه پیښه څه اغیز وکړي؟ او طالبانو هم په ظاهره بي خبري خودلې، صرف د برید غندلې نور نه دی ویلي چې آیا څوک پکې وجل سوي او کنه.
او خو د دوهې قرارداد تطبیق شوی نه دی، ځکه هغه برخه شي امریکایي ویلي قوای باسي وای او پیسې هم اساس چې موږ نشي طالبان کړی وای هم نه د پزای کړی او لبل خو طالبان دا ادعا کوي چې دا کابل باندې یا په دې هدف باندې د دوه د لوس په خلاف لوزنی په خلاف باندې حرکت کوي الان کې طالبانو د دوه د تعهدات مستر غړونه کوي دا دی ویلي و چې هیڅ توځي دلته اجازه نور کوش په افغانستان ته شو دی د ترزن اعلان دی تر اوسه
په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و چې آزادۍ رادیو سره د امریکا پر د اعلان خبرې کولې چې ویلي دي د کابل په ځړ کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وژلې دي. طالبانو د الزواهری وژل تایید یا رد کړی نه دي، خو تیر شپه په یو خبرپاڼه کې دا بریټ غندلې او د نړیوالو اصول او د دوه د تړون ښکارا سرغړونه یې بللې ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
زموږه له ازادي رادیو نه اوري. په کابل کې د پاکستانی پلاوی او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو ورستای پړاو لکه مهم پرمختګ پراته پایته ورسید او پاکستانی پلاوی تیر شپه بیرته پاکستان ته ستون شو. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف چې د پاکستانی پلاوی مشري کول ویل چې خبرې به دوام ولري او هغه شخړه چې له شلو کلونو راهیسې روانه ده د دې پټکو په یو یا دوه پړاو خبرو کې نه حل کیږي. دا خبرې د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب تر سره شوی. تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف د نورو جزئیات لور کولو پرته پرون ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې خبرې په ډیره خفزا کې وشوي او دواړو خواو خپل نظریات او وړاندیزونه شریک کړل. نو موري زیاته کړه دا خبرې دوه ورځې ته پلان شوی وي خو درې ورځې دوام وکړ او د پاکستانی طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پختونخوا ایالت د قبایلی سیمو د الحاق لغوه کولو
مهمه موضوع او اهم موضوع چې ونه کوم باندې ډیره خبرو شوی هغه د فاټا داغی مطالبه چې فاټا دې انزمام واپس شي او زمونږ چې پاغه باندې کم خبرې دي کم پوینټس اف یوز دي نو هغه سره مونږ ډیسکس کول.
خغلی سیف زیاته کړه چې هیواد ته د پاکستانی طالبانو د بیرته ستنېدو او نورو ګڼو سیاسي ټولنیزو او اقتصادي موضوعاتو په اړه خبرې وشوې. د خبرو په دې دور کې د قبایلي ځینو مشرانو هم برخه اخیستې وه. تر دې مخکې هم د دواړو لورو ترمنځ څو ځلې خبرې شوې. په تیر جون کې د پاکستانی طالبانو او د دغه هیواد د حکومت ترمنځ یو میاشتنی اوربند د نامعلومې مودې لپاره وغځول شو، خو دا په یوه اونۍ کې دویم پاکستانی پلاوی دی چې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. یو بل پاکستانی پلاوی چې دینی عالمان پکې شامل وو همدا شنبه له کابله پاکستان ته ستون شو. که څه هم دا خبرې د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب افغانستان په تېره بیا کابل کې ترسره کیږي، خو هغوی په اړه ډېر لږ معلومات له رسنیو سره شریکوي. ازادي راډیو د طالبانو له ویاندویانو د پاکستانی طالبانو او پاکستانی پلاوی د خبرو په اړه معلومات وغوښتل، خو د راپور تر چمتو کولو پورې هغوی ځوابونه وایي.
اوریدونکو اوس هم نږدې شوی یو د سندرو میلمانه خبرونې ته، خو ترې وړاندې د دې خبری خبرونې وروستی راپور. د بشري حقونو د څار سازمان په ننګرهار کې د طالبانو لخوا د دریو کسانو د درو وهلو پیښه غندلې ده او خواشینی یې پرېښودلې. د دغه سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشتې عباسي ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو دا ډول کړنې چې د دې پټکو صحرایي محکمې دي نورو طالب چارواکو ته هم جرأت ورکوي چې په خپل سر خلکو ته سزا ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان اندېښمن دی چې د طالبانو صحرایي محکمې لا هم روانې دي او افغانانو ته خپل سر سزاوې ورکول کیږي. دا وروسته له هغه چې یک شنبه په ننګرهار کې درې کسان د نامشروع اړیکو په تور په درو ووهل شول. د بشری حقوقو د څار سازمان د افغانستان څنګه څېړونکي فرشته عباسی دوشنبه ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
اتفاق که اخیراً در ننګرهار افتیده یکی از موارد بازداشت های غیر قانونی
کومه پیخه چې په ننګرهار کې شوی د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو د ځواکونو د غیر قانونی نیونو یو مورد دی. په داسې پیخو کې مجموعی اندېښنه داده چې تورن کسان او ورسته چې په سزا محکومیږي هیڅ قانون پروسیجر نه تای کوي. نه یوازې دا پیخې بشري حقوقو ستر نقص حسابيږي، بلکې نورو بشري سرغړونو ته لار هواروي او د دې لامل کیږي چې د طالبانو ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې خلک له ځوابګوي پرته په خپل سر مجازات کړي
بدون هیڅ پاسخګوي مجازات کړي.
فرشته عباسی د طالبانو د رهبر مولا هیبت الله اخونزاده د تیرې اونۍ فرمان ته هم اشاره وکړه چې د بشر په لاس